سړی مشه له واشنگټن د خبرونه حل وی بیده نن څلورمه فروری ده زه رحمان بن رایم د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په وایټ هاوس کې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي تمه ده چې د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس په ضد جګړه کې ډزبندي د غزینا ډیر غبر شو کسانو خلاصون او په سیمه کې راتلونکي تعلقات بعد دغه ملاقات مهمې موضوعات وي په وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې اسرائیل او حماس د امریکا مصر او قطر په منځګړتوب د ډزبندۍ د راتلونکي پړاو پاړه خبرې اترې کوي چې په کې د جګړې مکمل ختمول او د 2023 کال په اکتوبر کې د اسرائیل نه یرغمل شوي ټولو کسانو خوشي کول مرکزي ټکی دی د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د صدر ټرمپ سره د ملاقات ته وړاندې ویلي دي د حماس خلاف جګړه د ایران د یرغل په ضد د مبارزې او د عربي هیوادونو سره د سفارتي اړیکو د پراخولو په اړه به ورسره بحث کوي نور واس په دې خبرونه کې کوو د اخر سره ملګری کیږي د واشنگټن ډی سي نه د دې خبريال اشفاق مومن اشفاق سلام شه اشفاق مونږ سره ها اشفاق مومن مونږ سره باید ملګری وي او سپوره نشته ده مونږ انتظار کوو غته څنګه راشي مونږ ته معلومات راکړي ترغه پورې مونږ د دمی ته لاړ شو یا بیا که دمی ته نوزو نو زه به دا معلومات درکم چې دا ملاقاتونه د صدر ټرمپ او د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین ترمنځ په داسې وخت کې هم کیږي چې پرون بل ورځې د قطر وزیر اعظم د اسرائیل یو ټلویزیون سره مرکه کړې ده د دینه وړاندې د ایجپټ یا د مصر نوې مشر چې دی هغه په سعودي عرب کې د محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی او د په منځري ختیځ کې د بدلیدونکو ستراتیژیک یا سیاسي بدلون لپاره څه قسم اشاره دی په دې باس کوو اشفاق مومن سره موږ سره اوس وځي تیار شوی دی اشفاق مومن سره بشه
مننه بنری صاحب تاسو
ملاقات په اکل راته تفصیل را کیسه مهم ټکی په دې ملاقات کې نن د بنیامین نتنیاهو او د ټرمپ ترمنځ موضوعات باندې باس کیږي
بنری صاحب درې مهمه غټه خبرې دي یو د غزا چې کوم سیز فایر شوې ده په 19 جنوري باندې د هغه چې کوم لومړی مرحله ده بیا هغه باندې کار روان دي او د دې وروسته چې کوم د قیدیانو تبادله و او د ځبندي و ناغه شوې ده د قیدیانو تبادله چې کوم دنو اغلا په دویم مرحله کې روانه ده پاری کې تر اوسه پورې اتلس پورې اسرائیلی چې کوم وګړي و هغه د حماس لخوا خوشی کړی شوی دي او پسونو نور چې کوم دی نو د اسرائیل لخوا د حماس چې کوم کسان یا د فلسطین کوم کسان نیولې شو هغه خوشی کړی دي نو یو مهمه موضوع به دغه دغه سره سم دویمه چې کوم خبره ده نو هغه د سعودي عربستان سره د اسرائیل اړیکې سفارتي اړیکې برابرول په ځای کول او د ایران چې الته کې کوم مداخلت په میډل ایست کې منځنی ختیځ کې نو د هغه خبره پکې بل درېما مهمه موضوع ده چې هغه به په دغه کې خامخا د باس لاندې راځي
د صدر ټرمپ او هغلی بنیامین ترمنځ د ملاقاتونو په منځنی ختیځ کې د جنجال په وخت باندې کیږي او دا جنجال یوازې د حماس او د اسرائیل ترمنځ جګړه نه ده د څنګه تاسو ویل د اغواشو خلکو را خلاص ول وغیرہ وغیرہ آیا دا سی کوم مدواتو ذکر کړی دی چې هغه تیر ځل چې کوم پروجیکټ یا پروسه د هغلی ټرمپ په وخت کې نیمګړی پاتې شو د ابراهیمی کی کارت چې د اسرائیل سره عرب هیوادونه یا عربي هیوادونه چې د هغه تعلقات نورمالایز شي آیا تاسو دا سی فکر په مدواتو کوئ چې ذکر کړی چې په دې موضوع هم د باس امکانات شته دي
بولری صاحب زبد ابراهیم اکارد چکم ابراهیم اکارد چکم لګوند کې هیستری دا یا تاریخ ته زبغه اوریدونکو ته لګوند ورکم که تاسو اجازه ای د سپتمبر په میاشت کې د کال 2020 د عرب اماراتو بحرین او د اسرائیل ترمنځ یو لوزنامه د امریکا په دریمګړتو باندې هغه وخت کې د ټرمپ حکومت او هغه وخت کې شوی و دا غین اورستو بیا په دسمبر 2020 کې د اردن لخوا او بخې د سودان لخوا په دغه کې لوزنامه د اسرائیل سره وشول، بیا دغه شانته کې ځنې نور عرب هیوادونه هم په دغه کې شامل شول، مراکو په کې راغله، هغې سره هم دغه اګریمنټ وشو په مراکو ته د امریکا لخوا په جنوبي سهارا چې کوم د غیر رګستان دی په هغې باندې د واکمنۍ خبر امریکا ومنله، نو بیا په بدل کې بیا هغې د اسرائیل سره دغه خپل سفارتي اړیکې هغه پر ځای کړي. یاد دی وی چې د اسرائیل په کال 1948 کې وجود ته راتلو وروستو عرب هیوادونو وخت په وخت د دوی سره جګړې شوې دي، د اسرائیل وجود نه منل کېده، خو دغه ابراهیم اکارد سره سم بیا ځینې نور هیوادونو دغه خپل اړیکې د اسرائیل سره په ځای کړې، خپل سفارتي او تجارتي پالیسۍ چې کوم دی نه هغې جوړې کړې. خو بنری صاحب دې وخت کې د اسرائیل کوشش دا دی چې د سعودي عربستان سره هم د دوی دغه ابراهیم اکارد چې کوم دی دا هغې لاندې خپلې پالیسۍ په ځای کړي او د دې سره خبرې سمې شي. خو د عرب د سعودي عربستان چې کومه بیان دی په دغې باندې نغی وایي چې آزاد فلسطینی ریاست تر څو نه جوړ شوی، تر څو پورې په غزا کې پوره د جنگمندۍ فیصله یا پریکړه نه وي شوی اسرائیل لخوا، تر هغې دوی اسرائیل سره خپلې اړیکې نرمالای سول یا معمول تر اوستل نه غواړي.
ډېر مهرباني اشفاق عمر صاحب چې موږ سره ملګری شوی، ډېر مهرباني. دا د دې خبرې له شفاق عمر وسوم سره ملګری کیږي د منځنی ختیځ د چارو ماهر ډاکټر عبید الله برهانی. برهانی صاحب سلام شه.
سلامونه احترامات بنری صاحب تاسو او تاسو لیدونکو کتون پټ
ډیره مهرباني. برانی صاحب، دوه لیډرانو ترمنځ ملاقات کیږي، یو د نتنیاهو د اسرائیل وزیر اعظم بل د صدر ټرمپ په نن 16 زو کې په تاسو تر اوسه پورې د منځنی ختیځ د کارپوه په توګه باندې متولې شي چې پرایمری ابجکټیوز یعنی لومړی اهداف چې کم دي د دې دوه مشرانو د دې ملاقات ساسو په اند باندې سدي او سرنګه د غزې کې د اوربند مستقبل چې دی د دې نقشه بدلول شي
سیده چې د اجنډا یا اهداف چې په اجنډا کې مهم ټکی دی هغه اول خو د تقریبا خپل شخصي موضوع ده چې د ډیر په داخلي کشمکشونو کې دغه دی او د په باندې تقریبا قانوني او قضایي 250 قضیې دي. دویمه نقطه چې ډیره مهمه نقطه خپل دلته په سریزه کې مرته اشاره وشو هغه د غزې مسله ده، غزې کې نو د بندیانو مسله ده، د غزې د ادارې مسله ده، د غزې کې د حماس د نه حاکمیت مسله ده، دا ټولې ابسری دي چې د غزې د امار مسله ده، خو د غزې ورته ټول مسایل دي. بیا مهمه په اجنډا کې یو بل نقطه د ایران موضوع ده، دا هغه اساسي هدف دي. لکن د نتانیاهو د واشنگتن ترمنځ دغه ملاقات ولو که د شخصي د راتک دی، اما د واشنگتن لپاره د شخص نه زیات د اسرائیل مسله مطرح ده. او هغه په ستراتیژیک لحاظ د امریکا متحده ایالات د شخص نه زیات اسرائیل ته یو متعهد هیواد دی چې د دوی امنیت د امنیت خواندنه خواندي ساتنه د امریکا متحده ایالات دا ضمانت کوي، او په عسکري او سیاسي او حتی ټکنالوژي لحاظ باندې دوی امریکا متحده ایالات همیشه غوښتلي او غواړي چې همدارنګه ښاغلی ټرمپ دې ته ډیر متعهد دی چې دوی باید په دې منطقه کې برلاسي وسي. دلته ډېرې مسایل داسې دي چې په اساسي ډول سره به دغه ولري، دا په ځینو مسایلو کې به د توافق ولري او ما کې په ځینو کې توافق لري واشنگتن منطقه او حتی اسرائیل وي او که خپل هم د نتنیاهو په دې توافق لري چې حماس د حاکمیت ونه لري، حماس دې د لري شي. اما دغه نقطه کې چې سړی ورته ګوري دا نقطه کې د دوی او د اسرائیل توافق نشته دی، هغه په دې خاطر باندې چې د اسرائیل د واشنگتن لخوا نه باید د دزبندی تقریبا جریان ولري، د غزې اعمار مسله ده او د سینور ورته مسله دي. اما حاکمیت په موضوع کې ټول سره متفق دي، اما د نتنیاهو لپاره دزبندی فکر کوم یا دغه اتفاق چې په دروستۍ کې شوی دی دا به کېدی شي ورته د توافق ورته نه لري، ځکه د لپاره شخصي دا کومه ګټه نه لري.
ها بران صاحب، یو دی وخت کې د ملاقات دلته کیږي خو په منځني ختیځ کې ډېر زیات ډیولپمنټ پرمختګ روان دی، مصر مشران په سعودي عرب کې ملاقاتونه کوي، د قطر وزیر اعظم چې دی هغه د اسرائیلي ټلویزیون سره په لومړي ځل مرکه وکړه، تاسو به ورته پام خو به خی دلته موسم خراب شوی دی، موږ ټول ناروغ یو، برانی صاحب ډېر وبخی. اوس زه تفصیل سره باس کول غواړم، ځانګړې توګه دا د شام او سعودي عرب د مشرانو ترمنځ ملاقات چې دی دا انډیویجول د دوه هیوادونو یا ملکونو ترمنځ ملاقات دی، کنه تاسو فکر کوئ دا هم په منځني ختیځ کې د سیاسي نقشې جغرافیه بدلیدو لپاره سره تیاری روانه دي؟
د سوریه موضوع تر ډیره حده پورې، ولو که سوریه ډیر محوري او تقریبا په پوله نږدې هیواد دغه سره دی د اسرائیلو سره، اما د اسرائیلو ملحوظات شته، اما د خپله د سعودي له خوا نه دغه سیاست تقریبا د غیږ خلاصول او دوی په غیږ کې نیول او اسرائیل ته تقریبا داسې ډاډ ورکول په یو شکل نه، یو شکل چې دا به د اسرائیلو لپاره د منځني ختیځ کې کوم تهدید نه اوسیږي، او دا هغه څه دي چې دوی غواړي چې حتی امریکا متحده ایالات هم ووایي، ولو که ځینې ملحوظات به تلا تر اوسه پورې په ایدیالوژي لحاظ باندې په همدغه مشرتابه باندې چې په سوریه کې دی شته دی. اما اساسي مشکل دا دی چې که د غزې نه چې کوم دا مطالبه ده چې د غزې نه به ټول قواوې وځي، که چېرته د غزې نه قواوې وځي دلته به څوک هغه غزې ته راځي؟ آیا دوی به یوه طرحه دا لري چې دلته به د متعددو جنسیاتو او هیوادو قواوې دا ځای نیسي، او دا به فرضاً څوک وسیږي؟ آیا اسلامي هیوادونه به وي، آیا غربي هیوادونه به وي، آیا عربي هیوادونه؟ په دې باندې کوم توافق نشته دی. یعنې بله دا دی چې دوی د
برانی صاحب تاسو یو د غزې نه د ځواکونو د وطن ذکر وکړو، خو بلخوا ټرمپ هغلی ټرمپ چې کوم مشوره ده هغه دا ده چې د غزې کې چې کوم خلک د فلسطینیان دا ریلوکیټ شي بل ځای ته ولیږل شي، دا چې کوم تجویز دی دی په سیمه ییزه امنیت یا ثبات باندې او نړیوالو اړیکو باندې، تاسو فکر کوئ کچری دا دواړه مشران په دې پریکړه کې نن پرې تیاریږي، بنیامین نتنیاهو او صدر ټرمپ چې د غزې خلک به د غزې نه اوس بل ځای ته لیږل کیږي، یعنی هغه د پوځونو سره پاتې کېدل په خپل ځای باندې خدای بله موضوع ده.
دغه نقطې ته زه راتللم چې دویمه نقطه یا دویمه مسله دا ده چې ښاغلی ټرمپ دا وینا کړې ده او تقریبا په مصر او حتی په اردن باندې غا کړې چې غزه ډېره ورانه ویجاړه ده او د دې ګنجایش یا د دې ظرفیت نه لري چې هلته خلک پکې اوسیږي، نو فلهذا د دې دوه نور هیوادونو ته دې تقریبا سو کړی شي یا دا غزه تخلیه کړی شي. اما دواړو هیوادو په ظاهراً خو دا رد کړې ده، اما د رد کېدو لپاره کوم دغه هم نه لري د قوت او یا داسې کوم توانایي نه لري. اما مشکل دا دی چې د غزي خپل خلک داخلي دا شی نه غواړي، او پرون غیر د دې نه چې دوی ویل څلور نور هیوادو هم دا مسله تقریبا د عربي هیوادو نه رد کړه، د غزي خلک هم نه غواړي چې غزه پریږدي، ځکه چې پخوانی وختو کې هم چې غزه تخلیه شوې ده که په موقت شکل وو او که په غیر موقت شکل وو، نو به بیرته هغه منطقې ته نه دی راګرځېدي. دلته ډېر هغه څه دي چې خپل د غزې د خلکو اندېښنې دي، او بیا ورسره څنګ کې یو بله مسله دا هم ده چې که چیرته رښتیا دغسې څه دغه کېږي تدبیر کېږي، نو دا خو دا معنی ورکوي چې غزه خلاصه کوي چې د فلسطین دا قضیه هم د منځه ځي. په عملي شکل باندې د دې ډېر مخالفتونه دي، او د عربي هیوادونو غټه اندېښنه دا ده چې کېدی شي که دا پروسه په کلي شکل خو لا امکان نه لري، حتی که په جزئي شکل باندې هم د تدبیر په مخ باندې څوک اقدامات وکړي، امکان لري چې په ټوله منطقه کې یو نوی پاڅونونه رامنځته شي چې هغه د عربي سپرینګ په شکل باندې پاڅونونه وي، هغه به د منځني ختیځ لپاره بلکې د نړۍ لپاره د نوی تهدید دغه وي د پیغام تقریبا په خپل اقتصاد کې ولري.
اوس ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه چې د ډېر خلکو ته پام دی، هغه دا چې په 2014 کې د سر ټرمپ په وخت کې چې کوم ابراهیمي تړون باندې کار کېده او ممکنه توګه باندې دا تمه وه چې صدر ټرمپ که دویم وار په واک کې راغی دا مسله به حل شي، خو بارن دی په واک کې رانقلی هغه د ډیموکریټس لپاره شاید هغه شمره مهمه نه وه، هغه مسله اوس ونه شوه. دا ځل تاسو فکر کوئ دا کچری کیږي پسیما کې د سعودي عرب اشاره داسې دي د فاکس نیوز سره د ایم بی ایس محمد بن سلمان تیر یو کال زړه انټرویو چې زه ګورم بیا بیا په کې داسې اشاره شته ده د قطر مشر چې هغه ورځې د اسرائیل د کم ټلویزیون سره مرکه کړې و پای کې هم د دې انکار نه دی کړی ای قطر او سعودي عرب دوه غټ هیوادونه دي کده اسرائیل سره تعلقات نه ملایز کوي نور مسلمان نړۍ به هم په دغه پل باندې پل اخلي
د دې تړون یا د دې ابراهیمی صفقې په اساس باندې چې دوی ورته وایي په خو هم ډیر خندونه وسه هم شته دی سره دې چې تاسو د قطر د نارد کېدلو خبره وکړه او په سعودي هم تقریبا د ورته تر ډیره حده پورې په پټو په ښکارا باندې د اسرائیل سره ډیره قوي اړیکې لري او په منځني ختیځ کې یو بل هیواد هم ډیره قوي اړیکې او یاد دغه مسلې په اړوند باندې ډیره هلې ظلم کړي چې هغه د عربي امارات هیواد دی د دې درې وړو هیوادونو خپل حجم او قوت او ډیپلوماسي په خپل ځای باندې اما د ولوسونو سره د هم غاګي مسله ډیره تقریبا مطرحه ده چې تر اوسه پورې دا شی نشته دی او دا په خو هم دا خند او وسم دا خند دی کچیرته دا مسائل ایوازي په د تدبی یا د نارمالایزیشن په لور باندې زینو کې دي شي چې زنه کې بدا ډیر مشکل نه وسیږي لکه د سعودي هیواد کې دا امکانات ډیر لیدل کېږي چې په داخلي ارتشاشاتو باندې ووري نو هغه په تدریجي لحاظ باندې د سره همغږي خي او د سعودي خپل هم ډیر څه بعضي مسائل معلق دي چې یا هغه شرایط چې باید هغه د واشنگتن سره حل وفس کاغه د دوی خپل مسایل دي او کده منځاني ختیس په اړوند باندې دي او کده غزي په اړوند باندې دا ټول هغه مسایل دي چې لا تر اوسه پورې تفاهمات پرې کې نه دي شوي
او د کی یو بل ټکه چې د مشکل سبب کې دي تاسو فکر کوئ یعنی لبنان حزب الله او ایران ایران خود اسرائیل ښکارا دښمن یو بل ګڼي دا ډاډه هی وادونه تاسو یاد به چکلا تیر ځل ابراهیم تړون کې د چاینا د سعودي عرب ریاض او ایران تهران د مشرانو ترمنځ د ملاقات میډییشن کړه د غون کړي او ځای کړي وو د یو بل سره لومړی ځل باندې نږدې ملاقاتونه کړي بیا په اکتوبر کې د نومبر کې وبخې د ایران خارجه وزیر چې د ریاض ته مرغله وو نو کدا نور سعودي عرب مسلمان هیوادونه په دې باندې سلاکیږي یا پخلاکیږي فکر کوي چیلنج به یو غټ د ایران لخوا ورته د جوړیږي او څه قسمت تاسو فکر کوي چیلنجونه کېدې شي
یو خبر هو دا چې د امریکا متحده ایالاتو د ترامپ ستراتیژي په وڅه دا چې په منځني ختیځ کې باید یو نوې منځني ختیځ رامنځته شي چې په هغه کې خپل اسرائیل باید برلاسي وسیږي په ټولو لحاظو باندې کاغذ عسکري وي کې سیاسي وي او د ټولو منطقې سره تقریبا خاړی کیږي شي زه زما په ان باندې مسله دا نه ده چې د ایران د ایران خو په منطقه کې زپل شوی دی او د دوی ټولي مليشي تقریبا په ټولي دودي وازی په دغه کې عراق کې او په حسین پاتې دي او خپل هم دا امکان لري چې د راتلون کې موضوع چې د نتانیاهو او د خپل د رئیس ترامپ دا هغه دا چې د ایران موضوع ده د ایران د هستوي مسایلو موضوع ده کې دي چې ایران د لپاره په اسرائیل د چټک خبرګونیا د ډیرو چټکو دغه د سرجری تقریبا حملو یا د تهاجم غوښتنه وکي دا هغه څه دي چې وایم چې ایران توس په وسنۍ وختو کې ګواښ نه دی یوازینی دوه نقطې یا یوازینی ګواښ فقط د دولسونو موضوع ده چې د پاسونونو مس مشکل دی دویم دا دی چې منطقه کې تقریبا ټول عربي هیوادونه په ډیرو مسایلو کې د واشنگتن سره د ټولو مسایلو کې تفاهم تلا تر اوسه پورې نه دی رسیدلی او ډیر مسایل معلق دي او دې ترمنځ هم تر اوسه پورې د څه توافقات نه دی رامنځته شوی حتی ک د سوری موضوع ته تاسو دغه وکړه د اشاره وکړه په هغه موضوع کې هم څلور هیوادونه لا تر اوسه پورې په د وسنی حاکم نظام باندې تقریبا ملحوظات لري نو منطقه دې د پر لا تر اوسه پورې په داسې شکل باندې نارمالایزیشن وسیږي او کله مسله وسیږي او په ټوله کې د منځنی ختیځ مسله وسیږي لا تر اوسه پورې هغه تفاهمات ته مثلا رسول چې ابراهیمی صفقه تقریبا د وسه باندې تطبیق کړی شي.
خو د وزیر درویش کې د دې حماس په اسرائیل جګړو نه وړاندې مخکې په تل ابیب کې چې کوم د نړیوالو ملټی نیشنل کمپنیو یو کنګلامریټ یو ګروپ جوړ شوی دی، یعنی یو غونډه او د هغې مشرقي د هغې د مشر سره ما نږدې یو ساعت مرکه کړې وه او د هغو نه چې کوم مرکه کې ما ته پوښتنه کول هغه دا و چېرې ستاسو سره ولې اخر مسلمان هیوادونه چې دي تعلقات سم کړي یا رانږدې شي د سره څه داسې اوس بدل شوي دي. نو هغه یو دوه ټکي وویل برهاني صاحب هغه ډېر کره وو، هغه واضح وو کاره وو، هغه دي انویټ ډیپلوماسي او ټیکنالوجي، یعنی زمونږ اوسنۍ تګلارې چې کوم ده سفارتکاري د تخلیقیت باندې اډانه ده، په مذهب یا مذهبي سیلګرۍ یا په مذهبي کرکه باندې نه اډانه یوه، او دویم دا چې زموږ سره چې کوم ټیکنالوجي ده کوم دا وخت اسرائیل په د دنیا په هر ټیکنالوجي کې کاغه آی ټی دا کا جګړې ټیکنالوجي دا کا د ایجوکیشن دا کد گاډو لارو موټرو د خوراک څخه وغیرہ وغیرہ پکې کې سعودي بشان هیوادونه یا داسې نور عرب هیوادونه چې دي هغه ضرورتمند دي چې موږ سره پدې کې کولابریشن او کې تعلقات جوړ کړو. بیا برانی صاحب د غیر وسط موږ قتل چې ایم بی ایس محمد بن سلمان د کراون پرنس په توګه باندې د سعودي عرب چې کوم د مستقبل وژن دی هغه هم دغه شان ښکاري. نو دا دې باندې خو شاید تاسو فکر کوئ چې عرب هیوادونه مسلمان هیوادونه سپو دي چې مذهبي جګړې یا د پراکسي سرپرستی لکه د حزب الله حماس یا حوثیانو وغیرہ وغیرہ او دغه په بنیاد د خپل دښمنانو سره جګړې باید دا په دوستۍ وبدلی شي او په سیمه کې امن وي، خوشحالي وي او ترقی وي، پرمختګ وي، او اسرائیل شاید د ټولو مجبوری او ضرورت ته کنه داسې نه ده. د دې علاوه څه الټرنیټیو متبادل تاسو وینې په دې ریجن کې د مسلمان هیوادونو لپاره؟
دا تقریبا په یو شکل باندې چې ورته ګوري دا خبره به یو څه تر حده پورې صحیح وي، خو تر بده حده پورې ترید د خپل د اسرائیل حکومت چې یا د اسرائیلو د اوسنۍ د بنیتامینهو په شاوخوا کې ټول هغه تقریبا سخت دریځ ډلې ټپلې راټول شوي دي. دا یوازې نه چې په د حماس په طرف کې دي، یعنی دا خبره چې په مذهبي شکل باندې وي تر ډیره حده پورې د عربي هیوادونو نظر خوامده دي، غیر د ام بي اس نه هم تقریبا، بلکې حتی د سیکولرزم په طرف باندې دی ډیر هیوادونه روان دي، او حتی ام بي اس هم په ډیر پراخ او ډیر تقریبا انفتاح یا په اوپن شکل باندې خپل سوسایټي غواړي چې بدل کړي. اما دا هغه څه دي چې مسله یوازې په دې نه ده چې سخت دریځ ډلې یوازې په عربي هیوادونو کې دي یا یوازې د اخوان المسلمین د مکتب پیروان چې حماس دي یا نورې ډلې ټپلې د منځه ویسي، اما دلته په تقلیدي شکل باندې هم یعنی مسلمانان د ډیرو مسایلو په اړوند باندې حتی که د ام بی اس دغه نظر وسی او که د نورو دولسونو په شکل باندې د ډیرو سیاستونو سره د مخالفتونه لري، اما تر اوسه پورې ظاهر شوی نه دي که چیرته دغه سی تطبیقات په چټک شکل باندې بغیر دې نه چې د ولسونو اندېښنې په نظر کې وساتل شي او په تدریجي ډول سره دغه مسله مخ په وړاندې لاړه نه شي، نو کېدی شي چې دغه اندېښنه چې ما مخکې وښودله د منطقه
محترم برهاني صاحب ما معنی دا مطلب دا و چې وسنی اثر کې کسمره اسلامي طاقتونه دي، واکمنان دي، کاغذ طالبانو دي، کاغه سعودي مشران دي، هغه په مصر کې دي، هغه په ملیشیا کې دي، دا کوم مفکرین یا مذهبي اکابرین چې څومره ورته موږ وګنې سره په غور سره ناغه په دې بنیاد باندې د هیوادونو سره سفارتي اړیکې نه جوړې چې دا کافر دی که مسلمان دی، دا کمیونیست دی که سوشلیست دی که کپټالیست دی، هغه د خپل سیاسي اقتصادي مفادات په بنیاد باندې کوي، یعنی دا رجحان یا د فکر چې دی دا هغه تصور په زد روان دی کوم ځکه چې مسلمانانو په خیال کې د کافرو سره يهودو سره تعلقات دوستانه سفارتي دوستانه نشي کېدای، یعنی دا هغه نو یو قسم له یو ټرن اخري دا نړۍ اسلامي نړۍ چې دا تاسو هم داسې ګمان کوئ دا سم تصور دې کنه داسې نه ده؟
دا تر یو حدا پورې خدا صحیح ده، لکن د تطبیق په اړوند باندې چې ته ورته ګورې د سخت دریزې په یوازې په د اسلامي هیوادونو کې نه دي، نورو په نورو هیوادونو کې هم دا لیدل کېږي چې د ډیرو مسایلو په اړوند باندې سخت دریزی غوره کوي، او هغه څه چې رښتیا هم په علمي او ټکنالوژي او په ډیپلوماسۍ نړۍ کې دي کېدی شي هغه کې به د مذهب مسله مطرح نه اوسېږي او عقیده هم نه وسوي، بلکې د ډېر مسایلو په اړوند باندې غوڅ راکړه ورکړه او حتی تر ډیره حد پورې د تجارت وسیږي که اقتصاد وسیږي او که نور مسایل وسیږي، هغه باید د ملي منافع او اقتصادي محور دغه اړیکو باندې وسواره وسیږي. لکن لا تر اوسه پورې دغه سي خندونه په اسلامي نړۍ کې مشته، په نور نړۍ کې هم تقریبا دا وازونه تاسو ګورئ چې وخت تر وخت پیدا کیږي که روسي وختو کې تاسو ګورئ چې د اروپایي هیوادونو کې حتی هغه دغه د خلاصي چې سخت دریز فکر ولري هغه تقریبا سیاسي واکداری ترلاسه کوي. نو دا معنی ورکوي چې دلته ډیر خندونه لا تر اوسه پرشته، دا یوازې تقریبا تر اوسه پورې شعار دی، عملی شکل لا تر اوسه پورې پوره نه دی اخیستلی.
ها او تاسو یو تلو په تلو د لوکیو اخره ته پوسټ بدرنو کم بیا تاسو خپل نور مسؤلیت هم لرئ. دا فکر کوي چې په جنوبی ایشیا کې مسلمان هیوادونه خاصه توګه افغانستان پاکستان د دې تصور تر اوسه پورې د اسرائیل پاک لومغه پخوانی دی د خپل هوا ولسونو د وی چیر دا دښمن دی او غلیم دی او دا د اسرائیلو یو خونکار حکومت ته چې په فلسطینیانو باندې ظلم او جبر کوي کنه هغه خواته هم د بدلون سره امکانات پر وستیو کې تاسو سره امکانات ونه
ګورې په جنوبی آسیا د افغانستان او په دې تقریبا دې منطقو کې ذهنیت عامه چې پخوانه تقریبا په تقلیدي شکل هم جوړ شوی دی، بیا د ځینې سیاسي واکدارانو هم په دې کې تقریبا د شعار په شکل باندې دا استعمال کړی، بیا ځینې ډیر اسلامي حرکتونو چې که هغه دیوبندي حرکتونه دي او که حتی اسلامي اوسېږي لکه جماعت اسلامي وغیره په دې ټوله منطقه کې یا اخوان المسلمین ته ورته، دوی ټول هم دې تقریبا په دې کې سیاسي تجارت کړی دی، دې کې هیڅ شک هم نشته. نو هغه ذهنیت لا تر اوسه پورې دې ته تیار نه دی، بلکې کېدلی شي چې که چېرته یو سیاستمدار یا واکمن نظام دې ته غاړه کېږي یا تقریبا دا شعار پورته کړي، نو دا ډېر امکان شته دی چې د هغه دپاره په کور دننه ډېر اختشاشات جوړ شي. دا ذهنیت تر اوسه پورې هلته نشته دی او لا تر اوسه پورې همغه شکل باندې دی. او بیا که چېرته داسې وګورو چې په دغو منطقو کې تقریبا د اسلامي حرکتونه د سیاسي واکدارانو تقریبا د ډیرو خپلو اهدافو مخ لپاره دای استعمال کړي دي او دا استعمال تر اوسه پورې روان دی، نو دا که چېرته داسې ورته ګوري دا کرکه نفرت او ډیپلوماسي باندې او اقتصاد باندې او د اسرائیل سره د راکړې وکړې مسله تر اوسه پر ډیره باید باندې لکی
سبا دا او برانی صاحب حساب سره په بل د افغانستان او د کندهار کې طالبانو ترمنځ اختلافونه په موضوع چې یو ځل باس کوم تاسو په تازه آرټیکل لیکلې دی او د حزب برانی صاحب دا دغه چکم دی د طالبانو بیان زبی الله مجاهد وای چې اختلافونه نشته طالبانو مشرانو ترمنځ، البته دغه وی چې یو بل سره په موضوعاتو باندې یو شان نظر نه دی. په دې به ورځ باس کو برانی صاحب مهرباني چې ما سره ملګری وای.
مننه ستاسو سلام
زه ورکوټ د مخلم یو ور بیا سړی مشه ده وی وی دی وخت پرونه هلی وی ده زه رحمان بنره مانند خبرونه موجوده د امریکای د صدر هغلی ډانل ټرمپ او د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې ملاقات او په دې ملاقات کې ممکنه پریکړه یا فیصله یو پکې دا ده چې دوی به په غزه کې د اوربن په موضوع باندې خبرې کوي او د صدر ټرمپ خواهش داري چې د اوربن مستقل وي. شرایط بسوي آیا کم وړاندیز چې صدر ټرمپ کړی دی چې د غزې مسلمانان باید لږ سیمې نه بل ځای ته ولیږل شي، په دې باندې به د غزې مسلمانان فلسطینیان او عرب هیوادونه تیار شي کنه؟ یو کدا چې وشي د غزې واک او اختیار بر اجازه روي، آیا اسرائیل دغه د پاده کېدل غواړي که نړیوال پیس کیپر یعنی نړیوال امن ساتونکي یا سارون کې بدغه سیمه کې موجود وي د اسرائیل په ګډون باندې او د اسرائیل شرایط پسوي؟ د دې نه علاوه آیا د منځني ختیځ کې دا شخړه مستقل توګه د دې سره ختمې دي شي کنه؟ وسوم د حماس او د اسرائیل د 1500 میاشتو د جګړې وروسته چې د زرګونو پښپره کې خلک مجل شوی دی، دا جګړه لا ختمه نه ده. د اغوا شو خلکو مغویانو یا يرغملیانو په موضوع باندې امریکا، اسرائیل او نورم فکرمند دي او دا تر ټولو غټ هدف ګڼي. بلې خوا ته ایران پسیمه کې شام او سعودي عرب د قطر په شمول د د د د اسرائیل سره د ممکنه تعلقات خکول لپاره چې کوم کوشش روان دي په واشنگتن کې په دې موضوع باندې پراتلون کور ځکي س بدلون امکانات شتره. منګه په دې پروګرام کې ما صدا احمد غره شوه دي جانگیر خټک صاحب. ها جانگیر خټک صاحب په خیر سړی مشه
مننه په دې چې تاسو وخت ته کوم سلام
نه. وعلیکم السلام خټک صاحب، د صدر ټرمپ او د بنیامین په ډیرو شیانو باندې اختلاف دی کنه په ډیرو شیانو باندې اتفاق دی؟ اول زموږ دونکو اردن کې یعنی خلک دا خیال کوي چې ټرمپ چې سوي هغه اسرائیل کوي، اسرائیل چې سوي هغه ټرمپ کوي. هم داسې ده د یروشلم او د واشنگتن یعنی دومره پخې اراده ده چې دلته دواړه یو بل ته سوي وګو جنگي ماغه سی بکی
ما په نظر کې دواړه کنه تنیا هو شخصیت لکه تاسو شخصي توګه باندې وګورئ نو نتنیاهو هم یو پیچیده شخصیت دی او صدر ټرمپ چې کوم دی هغه په باره کوم ویل کېږي چې دا ډېر زیات ان پریډکټیبل دی، یعنی دا پته نه لګی چې دا کله کومه قسم ته فیصله وایي. تاریخي توګه باندې هم کدا دواړو په مینس کې تعلق او غرونو دی په مینس کې ډېره ښه مرګرتیا وا چې کله ډونالډ ټرمپ اول ځل صدر جوړ شوی او چې کله دا ووټ 2014 ټاکنې وشولې نو هغه نه پس نتنیاهو د نړۍ هغه لیډرانو کې و چې چا هغه وخت چې کم صدر الیکټ شوی او جو بایدن هغه ته مبارکه ورکړو نو هغه نه پس بیا ډونالډ ټرمپ دا نتنیاهو نه ډېر خفه شوی نو دا خو د شخصي تعلقو خو په دې دوران کې ګوري د دې چې څومره هغه شوی دی یعنی چې څومره ډونالډ ټرمپ به صدر اسرائیل سره مرسته کړې دي نو هغه هم ډیرو ځایونو کې ماته ډېر غیر معمولی ښکاری. اول ټرم کې چې کله دا اول دل صدر وو چې کم ابراهیم تړون شوی او چې کم در لاندې متحده عرب امارات او سو نور عرب هیوادونو اسرائیل په شخصیت په رسمي توګه منلی او یو چې کم سفارتي تعلق هغه جوړ کړو او بیا یو سعودي عرب پاتې او بیا هغه نه پس دا ټرم ختم شو لو اکی سال تک پاتې شو لا جو بایدن خپل هڅه کړې وا خو هغه کته پرمختګ ونه کړلو او نشولو او چې کله دا لیدنه کېږي نن د واشنگتن په وخت مطابق ماسپخین نه بلکې مالدیګر سلور بجې به د ملاقات کېږي لیدنه به کی او هغه نه پس 15 بجې به د یوزه پریس کانفرنس کوي چې کم دما په خیال دا ښایي چې څومره نږدې دي او ډونالډ ټرمپ دا نتنیاهو سره لیدنه نه اول دوه کارونه کړې دي. یو هغه دا کړې ده چې په جو بایدن په خپل دوره صدارت کې په اسرائیل باندې پابندي لګولې و د 2000 پاونډ بمونو ورکولو، یعنی امریکای به اسرائیل ته 2000 پاونډ وزنی بمونو ورکول خو چې کله په غزا کې ډېر زیات تباہي شروع شوله د اسرائیل د لاسانو جو بایدن په هغه باندې پابندي لګوله. د دې لیدنې اول تقریبا ما خپل چې څنګه ډونالډ ټرمپ چې سوګند پورته کړل نو هغه نه درفلو راځي پس هغه اول چې کم ګام اغسته و اسرائیل په حواله نو هغه دا او چې هغه 2000 پاونډونو بمونو باندې چې کومه پابندي و هغه یو چې تکړه او به دویم چې کم هغه خواهش ته هغه د دې چې سعودي عرب او د اسرائیل ترمن د تعلق شي او دا چې کم دا وخت اور بند دی دا پرمننت شي نه چې کله دا اور بند اعلان شوی او اسرائیل او حماس ترمن او دا په مارچ یا کوم مارچ باندې ختميږي نو هغه تړون در لاندې دا د تړون شروع کېدونه پس شپارسمه ورځ باندې په کار د اسرائیل او حماس ترمنځ دا د تړون دویم چکم پړاو دی یا دویم چکم برخه ده په هغه باندې به خبره تر شروع کېدونکې وي نو هغه شپارسمه ورځ پرون یعنی پیر ورځ وا هغه خبره شروع نشولې او چې کله نتنیاهو دلته راغله یعنی واشنگتن ته چې راورسېدلو 100 ساعت اول بیګا بنیادی توګه باندې نو هغه ملاقاتونه کړي دي د امریکای قومي سلاکار سره او د منځني ختیځ د پاره چې کم صدر ټرمپ خصوصي استاد دی هغه ته لیدنه کړي دي. هغه لیدنه نه پاس بیا نن اسرائیل دا اعلان وکړلو چې مونږه د چکم دویم پړاو دی د سیز فایر یا د اوربند هغه خبر اترو د پاره خپل چکم وفد هغه بلیګو دغه هفته کې دا غي نن اعلان کړي دي صدر ټرمپ ته ملاقات نه اول. نو یقینا چې یو تعلق هم همیشه نه یو خط تعلق پاتې شوې د ډېر لکه ډېر خط تعلق دی خو پکې پیچیدګي هم راغلي دي او وګورو دا چې نن ترامپ سره حاصلوي او نتنیاهو ته سره حاصلوي
او په دې باندې نور پښتون هم د خټک سبز ساسو نه کول غواړه مخاصه توګه باندې دا د ابراهیم کې کارت خبره دا بیا د میسه د غزي خلق چې کم دی د ریلوکیشن دی د اسرائیل او مصر ته आवाज دوه وادونه جو سم رکی چې کم دی امداد نه پر کړه دوره پټوله دنیا بن کړه دی پدی باندې سره باس کو ما سره را سره پات شي بل مل مر سره ملګری کیږي د واشنگتن نا د اسرائیل او د امریکای د کونسل یا د شورا غړي هغه احمد خوځه. هلو احمد ګډ مورنینګ.
Good morning.
Good to see you after a long time. Thank you so much for your time. Ahmed, what are the primary objectives for both leaders in today's meeting, and how might these shape the future of Gaza ceasefire?
Well, the biggest issue here is that both parties have their own agendas for such meeting. Netanyahu comes to Washington, D.C. mainly to talk about the ceasefire and then, of course, about the Saudi-Israeli normalization. While from the American side, we're talking about a little bit different issues. Yes, he wants to end the war. He wants to talk about ceasefire as well. He wants to get along as well on the Abraham Accords, normalizing with Saudi. But as well, he wants to talk about Iran. And here I'm talking about Mr. Trump, about Iran and Iran's issues in the region, Lebanon, Iraq, Yemen, of course, Syria. Netanyahu as well wants to talk about the military aid, to continue on that, and of course, the regional diplomacy.
All right, let me translate that for my viewers in the region. Hagale Ahmed Khuzain ma ta poso ko che dwaro mushrano lumrai ahdaf ya zehn ki sidi che de mauzu bare din mulaqat ki yo sang da simi ta siyasi naksha che badlawale che de wul che dwaro taraf en che di zan zan la khpal khpal agenda ya maqasid lari yani dwaro ceasefire ya urban gwaadi dwaro halat normal kol gwaadi khopadi ki bi america che da pazangri to ga de mauzu ke ceasefire na alawa de iran mauzuda labna د عراق ته یمن د سیریا دا او دا سدور موضوعات دی په دې کې بیا غټي خبرې چي دي د اختلاف پاغي باندې با د نظر ته پوس کوم. او احمد, هاو کډ د پروپوزډ نورمالایزیشن اف ریلیشنز بټوین اسرائیل اند سعودي عربیا امپیکټ د براډر میډل ایسټ جیوپولیټیکل لینڈسکیپ؟
It will have the biggest impact, and that's why it's referred to as the deal of the century. Saudi won't normalize anything. They won't take a step ahead without a final solution to the two-state solution, especially. Without that, nothing will happen. So there we go. That's the biggest impact we're talking about. If a solution to the biggest issue we have in the Middle East will reach an end, it will have an impact on everybody in the Middle East.
So the two state solution, that is my follow up question. What are the potential consequences of relocating Palestinians from Gaza as suggested by President Trump or regional stability and international relations?
As Mr. Trump has put it first behind his desk at the desk in the White House, when he was asked, he said that we'll talk to our partners. But then after the major retaliation from the Arab world, he said they're still going to do it. Unfortunately, we know if he says something, he goes for it. So there's a major probability that it will happen. But if it does, the implications of that are going to be even harder and even more dangerous. So we're talking about two opposite things. Are we talking about a solution here with the two-state solution? If yes, then okay. We can talk about the displacement because that will draw Saudi away from it.
Those two things are going to opposite PR directions. Ahmad Ahmed Taposuko, which is Saudi Arab, the Kamchi Ibrahim, Kitrunde, Dawil, Kitrudawish, the biggest Adagavi, Dinitar Tolu, Gatala was the Mabu the century. Ho. دا د ټو سٹیټ سولوشن نه بغیر چې دا ممکن نه دا ټو سٹیټ سولوشن دار چې د فلسطینیانو ځان ریاست وی او د اسرائیلیانو ځان ریاست وی آیا بنیامین نتنیاهو ته دا قبول ور دی دا یو غټه لانجه وی احمد هاو کډ د ډاینامکس اف یو اس اسرائیل ریلیشنز ایوولف ان د کانټیکټس اف کرنٹ tensions with Iran and other and the broader Middle East. Though we discussed this a bit in the first question, however, I want from you to go a further deeper so we can understand what's happening there.
Relations started to pick up after a long time of disconnection when the Abraham Accords were signed. Now, from there, it started to pick up little by little. There were really slow steps, but they were moving. After the war, many people would have the imagination that it had a drawback. Although when we're talking about the numbers, the bilateral trade didn't change much. So it's kind of stable on paper, but to go forward, it will never go forward for a few things. Israel, for example, did not give other countries a reason to join. My idea was, when we had the discussion, me and you, when we met in person, was why don't Israel, for example, offer the signatories of the Abraham Accords to join an exclusive membership club where those people will be the mediators between Israelis and Palestinians, for example. That will give people or other countries the chance to get in the Accords and have a say in what's happening. That didn't happen. And the other countries as well did not push for it. So the Abraham Accords are moving slowly and won't move further. Nobody will sign unless, as I said earlier, a two-state solution has been presented on the table.
That could be
now,
one of the
Israel,
things.
Yeah. On the other hand, back to your question, the main thing. Israel's situation today is not, I'm not going to say they are endangered, yet at the same time, it's not pleasant. They are fighting on many fronts, at least five. If we're talking about Iran directly, we're talking about Iraq, we're talking about Lebanon, Syria, maybe, and then Yemen. That's a lot to do on such a period. We're talking now, it's almost a year and a half, and then what's next?
Let's see. And I really appreciate your time, Ahmed. Thank you so much for joining my show once again. Thank you so much. احمد خوزه د میډل ایسټ یم ځنی خطی د چارو کارپوه د لیکچرر د دیوش پر کتابونو لیکوال دی او د اسرائیل امریکای د خلیج کونسل چغړی دی ډیره مهرباني دی وی چې په منځنی ختیځ کې هر څه ډیر زیات سم نه دی پلیزنت نه دی خوشاله کدی وی چې دا د مچ اسرائیل په خطر کې وی خو خدا هم نه مچ د خطر نه بهر دی او دین علاوه ډیر زیات چیلنج او مشکلات د ایران لخوا هم دی او خپل د اسرائیل چې کم تګلار ده محترم خټک صاحب دا یو ټکی چې کمزه کې د تعلقاتو د نارملایزیشن یا د نارمل کېدو خبر عبدالله ما ته پوسو کوي کې دی ویل شي دواړه پلاوی چې دی دواړه طرفونه چې دی حالات غواړي چې نارمل شي جنگ بندي وشي خو سولوشن پټکی باندې میجر اختلاف دی غټ اختلاف دی یعنی ټو سټیټ سولوشن د امریکای لپاره شاید دی په دوه دغه واړی خو ایران ممکنه توګه باندې اسرائیل تیار نه کاری د دې سیس فایر دی اوربن مستقبل په داسې حال کې څنګه لیږي وینې تاسو محترم خاطر څه
ما په خیال چې کم صدر ترامپ د ورسته یو څو ساعتو کې کم بیان ورکړی دی ما په خیال هغه خو کافی پریشان کون دی چې کم کې هغه دا ویلی دی چې دا ضروری نه دی چې دا سیس فایر پاتې شي یعنی دا اوربند باندې عمل سره ډیر زیات وخت پرې پاتې نشي دا یو ډیر لوی هغه خبرداري ورکړي او د دې کتا سو پښا وګوري نو ګوري اسرائیل بهس ریاست یو نړی سره خبرې ترې او غوښتنې یا چې کوم هغه نیګوسییشنز کوي یا خبرې ترې کوي هغه یو مخې دی او دویم مخه هغه دی چې کم کور دننه دی او کور دننه بنجامین نتنیاهو په کابینه کې دوه پارټي داسې دي چې چا دا دړکه ورکړې دا چې کده دویم پړاو ته لاړلو یعنی دا چې کم اور بند دویمه برخه ده که هغه باندې خبره ترې کامیاب شولې او دا دویمه یې ته برخه ته ناوتلو یا شروع شولې عمل په شروع کړلو نو موږ به د حکومت ته وځو او هغه حکومت ته ووتلو نو دوه کار به کوي یو خدای چې د نتنیاهو حکومت به غوړځيږي او دویم دا چې نتنیاهو به جیل ته ځي ولې چې په هغه باندې کرپشن تورونه تقریبا ثابت شوی دي او هغه ته د جیل دروازې انتظار کوي نو هغه ته دا معلومه ده چې کله دا دویم برخه ته ځم نو ما دا پاره نتنیاهو دا پاره ډیر مشکل وخت دا زما پاره کې ده که سیاسي توګه باندې او بل طرف نه امریکا دا چې کم دا زموږ مرګري چې کم دا هغه ورکړه لاس سړنه ورکړه
او ډیر
ټیک احمد خوزه ډیر ښه خبر وکړله چې امریکا چې کم خواهشات دي اغا او د اسرائیل خواهشاتو کې ډیر فرق دی امریکا دا غواړي چې دلته کې پرمننت پیس شي یعنی یو مکمل اور بندو شي مستقل اور بندو شي او دا چې دلته کې ټو سټیټ سولوشن یا دوا ریاستونو په بنیاد باندې امن راوستو چې کم خوب دی اغه خوب چې کم امریکا هم پکې شریک ده ملګرو ملتونو تقریبا ټول هیوادونو پکې شامل دي نو هغه د طرف ته تا غواړي ایا اسرائیل کې دا خواهش ته دي زمانه د خیال چې په کومه طریقه اسرائیل غیر قانوني آبادی کړې دي په ویسټ بانک کې چې څومره زیات هغه الته کې تقریبا 200 اویا نوی آبادی هغه کړې دي تقریبا درې نیم زره اکړ از مکه خدا سمودا ول هغه نیولې ده او الته کې دومره زیات هغه آبادی غیر قانوني آبادی کړې دي چاغه په نتیجه کې کا اسرائیل دا هم مني نو یا خو بغي دا ټوله علاقې خالی کړي اغه دا ګرانه کاری نو ځکه زه مې چې ټو سټیټ سولوشن دا پاره کنه ته یو دا خواهش لریم چې کما ته نخ کاری نو اغه به حکومت کې او کور دننه دومره مخالفت دي ځکه چې په اسرائیل کې دننه چې کم تندرو سیاستوال دي یا چې کم اکستریمیست تاسو ورته ویل شي اغه ډیر زیات طاقتور شوی دي
او خاطر
دا وجه نه الته کې نتنیاهو یې کو هرچا حکومت دي اغه به همیشه ولري بل نو اغه چې کم اغه نیگوسییشنز کیپاسټی دا اغه ډیر مه
اخټک سپ تاسو د اسرائیل کې دنه د سخدریزو یا خیاړو سیاسي مشرانو د فکر خبره کوي اوس هغه خلک چې کم پمنس کې وو سنټر کې وو یا لیفت یا پکن کنپالی وو هغه تر ډیره هدا پورې دا غشان سوچ لري کم چې زړه پاري لري یعنی ټو سټیټ یعنی داغه په خلک دی یا په مری لاندې دی حماس ډله نه بي پرته یعنی دا تصور ډیر عام شوی دی او تاسو یقینا کوي اخټک سپ تیر سلو ورځې کې کله چې مون خبر شو چې هغه بنیامین روان دی ما د لوړ رتبه اسرائیلی چارواکو سره په دې موضوع خبرو کوشش وکړو ان تر دې چې د باندېرو چارو د ډیپټي منیسټر د ډیفنس ایڈوایزر د کنیسټ دوا ایم پیز کم چې د امریکا او د اسرائیل د کدا د کاکس مشران دي ټول سره او د سیلونکو سره ما خبرې وکړې هغه داري چې په نیگوسییشن کې خوده سره په دې بار نه لري چ قطر او مصر چې دی به کوم د ایمانداري منځګړتوب وکي بیا غ په سبلټ کې دا وایي چې موږ د امریکای هم نه پته مکیږو امریکا سکهي دا غو خواهش سره د واشنگټن دا ډیر محترم دی او مهرباني چې موږ سره کومک کوي خو اخر ټکی غدا وایي خټک سیب هغه خلک چې هغه کڼپالی دي چې باید اسرائیل د خپل تحفظ او د خپل سبا غ خپل سره وکي امریکای پته مونږ نشي چم پته مونږ نشي او پدې کې بیا مثالونه د لبنان او شمال کې د حزب الله سره د اوربن ورکي نو خټک سیب تاسو د خبره چې د ما پتی رسول د چې بیا وکړل نو هم د تاثیر ښکاری خو د دې ما معنی دار چې څنګه خوځي او بل ټکیم ویل چې دومره پلیزنت هم نه دي صورتحال سمره چې اسرائیل فکر کوي پینځه هیوادونه غیاث کړل د ایران په شمول چلتا د اسرائیل نه خفغان دی خشمت ته ناراضگی ده او یو سوچ موجود دی اسرائیل دومره ډاډه ولې دی چې د امریکا هم په ذهن کې نورا ولې چیرې هغه څه خوښ لري څنګه لري ما غشان بکی د دې پښا خاص علت ته د اسرائیل د دوه طاقت ورکې در زلور کې دلو پښا باندې خټک سم
ډیر وجوهات دي بنری صاحب یو خدای دی چې ګوري اسرائیل به هیڅ یو ریاست خپل یو اثر لري ډیر اهم ملکونو کې چې کم امریکا او چې کم اروپאי ټولنه دا هغه شامل دي پکې چې کم دي کې ډیر دروند اثر دی هغه سیاسي توګه باندې د ریاستونو په ستا باندې بیا دویم دا ریاست په عام وګړو کې چکم سر دی، لکه تاسو په امریکا کې وګورئ نو لکه مونږ دا اسرائیلی لوبي نوم ډیر اورو، نو هغه دومره زیاته طاقتوره ده دلته کې چې هغه دلته کې چې کومه لویه فیصله کول غواړي، نو دا خو زه نه وایم چې هر یو فیصله کول شي، ولې چې امریکا دلته کې ډیرو دینو کې داسې مثالونه شته دي په تاریخ کې چې کوم ځای کې د اسرائیلي لابه یو رائے وا هغه یو طرف ته تک وختل امریکا بل طرف ته لاړله. خو په عمومي توګه سوچ فکر او خیال دا دی چې هر کله اسرائیلی لابی اسرائیل په حق کې کسه فیصله کول غواړي نو هغه دلته کیږي. نو وجه دا ده چې اسرائیل ته دا پته ده چې کله د امریکې په وایټ هاوس کې کسوک ناست هر څوک صدر وي که هغه د مونږ خبره نه مني نو مونږه سفارتکارانو علاوه هم په هغه باندې فشار اچول شو چې کم به د کور دننه راشي. همدغه کش کیسه تاسو ته په اروپایي ټولنې اهم هیوادونو کې هم ښکاري چې کوم کې بزو د فرانس ذکر وکم، د برتانیې ذکر به وکم، د جرمني ذکر به وکم، په پوره اروپایي ټولنه کې که هغه هیواد چې کم ډیر زیات په کلکه اسرائیل سره ولاړ دی هغه جرمني دی، نو دا ټول هیوادونو کې الته کې تاسو ته ریاستي سطح باندې خو د اسرائیل لپاره یو ښه سوچ شته دی، په کم عوامي سطح باندې عام وګړو په سطح باندې هم الته کې داسې لابي شته دی. زه دا نه چې هر کس د هغې په حق کې دی یا چې کم سه اسرائیل کې دی په حق کې دی، زه دا نه وایم، ځکه ټولو کې لوی مظاهره هم د حماس او د اسرائیل ترمنځ د جنگ خلاف په امریکا او په اروپایي ټولنو هیوادونو کې شوې دي. په مسلمان نړۍ چې کم ځان ته وایي هلته کې تاسو ماته خو څومره د سیلاریو نه شوې دي او ټول هم دغه هیوادونو کې شوې دي. زه هغه لابي وایم، هغه طاقتورې طبقې وایم په یو هیواد کې چې کم حکومتونه جوړوي او ړنګوي، نو هغه سره د اسرائیل ډېر زیات مضبوط تعلق دی. او بیا یو بل شی چې ګوري، د امریکې او د اروپایي ټولنې په پدې مندني ختیځ کې چې څومره مفادات دي، نو هغه کې کایو طرف ته د اسرائیل په قطر او په مصر او په نورو هیوادونو اعتبار نشته دی، په امریکا اعتبار نه کوي. همدغه شانتي امریکا هم ګرچې د ټولو هیوادونو سره په دې سیمه کې ډېر ښه تعلق دی، یعنی اسرائیل له علاوه کاغه قطر وی او کاغه یو ای وی او کاغه سعودي عرب وی او کاغه نور هیوادونو بحرین او کویت وغیرہ ټولو سره ډېر ښه تعلق دی. او آیا اعتبار ما غم رده زما په خیال کیفیت با چې کم په اسرائیل کې دی چې موږ پر اعتبار پې نه کوو، هم دک که حال دوړو طرف ته په عرب نړۍ او امریکا کې هم دی.
او خټک سی بیو بل تپوس د اسرائیل د سیستم دیموکراتیک سیستم په کله کوم خو دا تاسو خبر وکړه د دې ضرورتیا یو بل مثال زبات بدرې زله مخ په پروګرامونو کې ورکړې دي چې ځکه په اسرائیل کې نو ما د بنیامین نتنیاهو د ایڈوایزر تپوس کو هغه ماته وی مستر بولیری China is our potential partner in the future. Zalasi gursay ke juk ke na san sada bar I was come out what the heck kana that's we they said again
chinta
na ma war the bill cha america saso dost da vich no we don't care
yes
our dadir mohim sulu da khabar ma da kola dadir mohim sulu ma da khabar kola ha no de suchu da badal di khatak se america da israel sara lobbyistan di pa america ke dostan di malgitya da wagaira wagaira kho hatte yo jamhuri hukumat hum da america tal da wil di che da jamhuri nizam aw da age ze ke da khalko pa khwa jod shwi hukumat ne che da age tahfuz da age sara malgitya da pa bandaru charo takla ra ki omission pato ga bande akhli اسرائیل پمنس کې ورکوټه کوندې زید او ګرچا پرته غټ غټ اتیان ناس دي هغه ځکه وسه پورې کم داس نظام حکومتي جوړ نشو چې د اولس د خوخي حکومت ورته ویل کې دي، شکه قطر دې که سعودي دې کوردن دې کمیسر دې وغيرها وغيرها دغه عرب هیواد دې اسرائیل او دا خلکوم دغه د بیت المقدس په ویلي کې په مقدس ویلي کې ژوند تیر شوی دی، پلار نه کوي تیر شوی دی، دغه د بایبل او د تورات او انجیل او د قران پاک منون کې دغه ټول خلک ولې هغه داسې یو کرا کولې خاصه نظام جوړ کړي هغه د ولس په انتخاب باندې مشران جوړي او د نور ګیر چا په هیوادونو کې تر اوسه پورې دغه نظام ولې جوړ نکړ شو
ولې چټوله هیوادونو کې مطلق له نانیت ته خاندانی بادشاہتونه دي او سمرا پیړونه را روانې دي او هغه کدل تکه موجود دي نو هغه یو لوی وجه دا هم دا چې هغه تر پوره نړیوال قوتونو مرسته ده او نړیوال قوتونه ولې ډیر خوشاله دي چې هغه سرکارو کې ولې چې جمهوریت هر چرته د لوی طاقتونو لپاره فائدمن نه وي هغه د لپاره لکه د عرب هیوادونو کې چې کم ده کې یو بچا ته لاړ شو چې څه غواړي وکا کنه کا امریکا او نور هیوادونه په دوه سیمو کې په دوه هیوادونو کې چې کم دا جمهوریت پسند تحریکونه دي که هغه مرسته وکي ستاسو څه خیال دی بډیری سیب دا حکومتونه به څومره پاتې شي دا خو اټول ولاړ په یو داسې هغه کې دي یو داسې ډانچه کې ولاړ دي چې کم ډیره کمزوري ده.
دا اوس
څنګه وجه ده چې ډیر زیات خپل کور دننه ډیر سخت دریځه پاتې
شي. دا اوس کوم فیوچر یعنی د مستقبل کم بوجن ده تصور ده د محمد بن سلطان شاهزاده محمد بن سلطان کم
د چمبرس وي
سلمان محمد بن سلطان دا د کې هم دا نظامی بدلون هم عکس یا سرک په مستقبل کې فکر کوي چې امکان لري
پوری نړۍ کې کم سیمم وی کنه بنیری سے بغا په تاریخ کې نشي پاتې کېده هغه مو مخکې تزي هغه مو مستقبل طرف ته قدم اوچتوي که محمد بن سلمان ویژن 2030 ساتي یعنی کال 2030 پر هغه سعودي عرب یو داسې شکل قتل غواړي چې کم د هغه سعودي عرب ډېر مختلف چې کم د شپېته مې لسیږي کې نو هغه په هغه راضي ولې چې څنګه څنګه محمد بن سلمان عمر زیاتیږي هم دک شانتې چې په سعودي عرب کې نوې پیړۍ لویږي لګیا ده او د سه نړۍ کې ژوند کوي چې هغه انټر کنیکټډ ورلد دی ډیجیټل ژوند دی نو هغه کې هغه نړۍ کې نورو ځینو کې ګوري نو هغه دا خواهش لري چې زموږ په هواد کې هم هغه سو شي چې کم د پاره د عرب هوادونو شهزادګان او نور خلک چکر لګی دا مغربي هوادونو چلته کې آزادې ډېری دي نو ترکه او آزادې خواهش خو هر چرتوي او په کم طریقه په کم لار نو د ما په خیال چې کم دا ویژن دی دا چې کم سوچ دی هغه خو بل لار نشته تاسو خیال دی چې دا افورت کولی شي چې دا هوادونه 50 کال وروسته پاتې کی دی په خپل یو منټ هم پر ریاست کې پاتې نشي طاقت کې نشي پاتې کېده نو ځکه دا مجبوریم دا خو سوچم دی دا بد سوچ نه دی هم د ک په نتیجه کې کایو طرف ته یو چې کم ټولن دا غا کولاویږي یعنی تاسو خپل سوسایټي اوپن کوي نو هغه کې یقینا چې جمهوریت د پاره لار کولاویږي او ممکنه توګه باندې موږ دا امکان لرو چې دا سوسایټوز کې سوسایټیز کې به یا ټولنو کې به تاسو ګوري چې جمهوریت رو راضي او وخت بلګي تو نظر ماته نخ کړ
ډېر هیوادونو کې به دا هیواد تاریخ چې کم ظلمو ته پیغلو ته پسکلونو کې بل شوی وو هغه بیا سره لیکل یا مرتب کول غواړي مثال په توګه مطالعه پاکستان په دې موضوعاتو باندې چې کم تصورات هلته خودل شوی وو سکلونو کې خټک سے کبنګ وو وخت وو هغه دغه کتابونه بلولو چې نیکسټ
ضرور
د مقدس سرزمین یا پاک خاورې سیاسي نقشه پراتلونکو کې څه کېدای شي ډېر مهرباني چې ما سره ملګری شوی وای
ډېره مننه
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوري ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوري ساته لډي وسره اوسه
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
د طالبانو په افغانستان کې د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې د طالبانو مشرانو ترمنځ اختلافونه نشته دي البته په ځینې موضوعاتو باندې هغه بدل نظریات لري نو دا بنیادی سوال دی چې د اختلاف نه د معنی صدا یعنی و اختلاف څنګه یې چې یو بل بس ټوپک ولور واخلې دي د اختلاف وای کنه په نظریاتو چې اختلاف راغی په موضوعاتو چې اختلاف راغی دا هم اختلاف دی په دې کې تر ټولو غټه موضوع د جنکو تعلیم دی د پیغلو زکړې او کاروبار دی او دا د ټولو غټه موضوع ده او د غټ اختلاف دی کله دونکو اردوونکو غواړي په دې موضوع باندې ځان پوه کړي د وی او ډیوا ویب سټ www.voanews.com باندې د زبی الله مجاهد سے بیان او د هغه سره ورته موضوعات چې دي تفصیلی خبرونه کوي شه زه رحمان مدرایم